یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا خرمې دولس بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د شمس الحق تازه ده د تخنیکی چارو په سمبلخت. هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د هغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو پر ضد د اعتراض له امله نیول شوي دي. ریچارج بینټ پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشنوونکي راپورونه خپره شوي دي چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبریالان وهل شوي او نیول شوي دي. وروسته تر دې چې د طالبان حکومت د سشنبې په ورځ تر امر رسانی پورې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او تعلیمي مؤسسو دروازې وتړلې، په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امیر کابلوف ویلي دي چې طالبان غواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډهلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلي کابلوف د هند چاپ ورځپاڼې سره په امریکه کې چې پرون خپره شوې همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو په عین حال کې ټینګار کړی دی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلی د افغانستان په اړه د غونډو قربتوب هم کړی دی، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل. القاعده شبکې یو 15 دقیقې ثبت شوی غږ خبر کړی دی او ادعا کوي چې د دوی د مشر ایمن الزواهری ده. الزواهری د جولای په میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په د بریټ پترتسکی ووژل شو. په امریکا کې سایت اطلاعاتی غیر دولتي مؤسسي چې آنلاین فعالیتونه څاري پرون ویل چې د دې ویډیو او نیټا نه د باندې شوی ده. هم پکې نه دي څرګند شوی چې چیرته ثبت شوی ده. د القاعده شبکې د مؤسس اسما بن لادن د تر وژلو وروسته چې 2011 کال کې د پاکستان په ایټاباد کې امریکایي الوتکو عملیات پرې وکړل او بیا یې ووژه، د الزواهری وژنه د ترهګری ډلې ته تر ټولو ستر گزار و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی دی چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو غوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زلنسکي په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خبره شوه خبره هم وکړه چې د رخصتۍ او پوښښي د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړه روانه وه. د روسي ځواکونو بریدونه د بخموت او دیفیکا پر ښارونو متمرکز و. بل لور ته په واشنگټن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 15 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشې لپاره ولسمشر جو بایدن تراجه کړه. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویلي کل چې دا ډېره مهمه ده چې اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره ملوي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د پانتونونو د بندیدو وروسته د طالبان لخوا د یو شمیر معترضو نجونو نیول کېدلو نړیوال غبرګونونه راپارول دي. بیا بل خوا د هیواد په سویل کندهار کې طالبانو محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. تمه وه چې دا لاریون نن د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ده ورکړې. وړاندې په خبرونه کې به زموږ همکاران په سټوډیو کې په ژوندۍ بڼه موږ سره وصل شي او د دغې محصلینو د ستونزو او همدارنګه د دوی د لاریون د مخه نیولو په اړه به موږ سره خبرې اترې وکړي. د کونړ مرکز اسد آباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ښار کوچنی او نفوذ یې ورځ تر بلې په ډېرېدو دی.
وس بیخی نفوذ زیاد شوه ده. کډوال هم راغلی دي، د دارونه هم خلک راکته شوی دي. د اسد آباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګونه چره ده، بیخی زیاته ده.
ستاسو په پیغامونو کې به د هغو نجونو محصلینو غږونه در سره شریک کړو چې اوس له زده کړو محروم شوي دي. د افغانستان د مسلې سربیره به نړیوالو مسلې ته هم تم شو. بلتیا مغواړم
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په کندهار کې د محصلینو د لاریون مخاوني ولا تمواد د لاریون نن د میرویس نیکه پانتون د محصلینو او نور لخوا وشي، خو طالبانو اجازه نه ورکړي. لسیم یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته ویل طالبانو د دوی د لاریون والو منځ کې نفوذ کړی او تر خوای د پانتون تر مخه کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوی. همداشي با امید زهری مل د ټلیفون په کرخه سره وصل شوی دی. زهری مل صاحب، که تاسو راته وې دغه لاریون یوازې محصلینو پلان کړی و که له دوی سره استادان هم و، او ولې طالبانو مخنی ولې ده؟
مسار ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د میرویس نیکه په پانتون محصلانو او هم دا ډول د کندهار یو شمېر نورو ستونکو ویل چې دوی پلان کړی و چې نن یو سوله ایز لاریون وکړي، اما د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دغه لاریون لغوه شوی دی. دوی ویل چې د پوهنتون څخه په 1500 مترۍ کې خورا سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، تر خوای د دوی په لیکو کې طالبانو نفوذ کړی وو او اجازه نه ورکړل شوی چې لاجون وکړي. یوې محصلې د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی غوښتنه دا وه چې سوله ییز لاریون وکړي، خپل غږ پورته کړي او د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو غوښتنه وکړي. دوی وویل
په دې کې هم خپل ډېر بې نظمیانې دي چې ځینې مثلا وایي مثلا د دې طرفدار دي چې موږ ژغ پورته کوو، مګر ځینې طرفدار نه دي، نه غواړي چې د دوی هغه کوم پلان گزاري چې دوی کړی د هغه ته کوم خنډ پیش شي او دا زموږ کوم آواز چې دی هغه تر نړۍ پورې ووځي او بیا وروسته د نړۍ لخوا پر دوی باندې فشار راسي.
د لاریون کوونکو طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوذ کړی و او قصدنې غوښتل ګډوډي جوړ کړي چې له همدې عمله د دوی ډیرو لاریون والو له لاریون لاس واخیست. خو ما بیا د کندهار د والي له ویان سره خبرې وکړې. حاجي زید ازادي راډیو ته دا خبره رد کړه، ویل چې نه، حقیقت نه لري، لاریون هم نشته. د کندهار ټول وضعیت چې دی هغه د ډاډ وړ دی. د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي او یا هم د کېدو تابعیت وی روان دي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د جنونو د پانتون نو تړل کېدو په خبرګون کې لاریونونه شوي او د طالبانو د پریکړه خورا په سختو ټکو غندل شوې ده.
ډېر مننه کورموادانو می زهری ملو چې نن یې په کندهار کې د لاریونونو په اړه معلومات راکول. د طالبانو حکومت له خوا د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو او خوانځیو بندېدو ته په خبرګون کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوې دي. په دغه لاریونونو کې د پانتونونو او خوانځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه شوې، خو دغه لاریونونه ګټه لري کنه؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشه احمد زی سره دا ورته نورې پوښتنې په دې مرکه کې مطرح کړې دي.
مخته کومه بل هلاره هم نه ده پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یوه لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده، او دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هېواد کې دغه سې لاریونونه کوي که چیرې څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هېواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنې موږ تاته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپلې غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، د دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي د دغه لاریونونو ترڅنګ؟
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په هغه اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ خپل حقونه راکړي، هغه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي، تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، او د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړوي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او بیا کنات دغه استازو ته ورکړي یعنی اسلامی هیوادون زمون غختنه هم دغه ده او ترسنګ افغانستان کې باید د لاریونونو ترسنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترسنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله. ترسنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي نو موږ بیا مجبوره چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانېږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
آغلی احمد صاحب، اوس یو بله پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سره له دغو ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدې؟
ما په نظر باندې انګیري چې ګواکې په میرمنو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لاره اوسېږي. که نه لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو، څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړې. که نه چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دام یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
زموږ همکار خاطر پردیس و چې د ښځینه فعال عائشه احمدزی سره د پوهنتونونو د بندېدو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به هم د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې له لاریونونو وروسته د طالبان لخوا د یو شمېر معترض نجونو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی وایي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې زیاتوي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولي وو. بنټ سمدستي د کسانو د خوشو کېدو وختنه کړی. دا همکار مې امید ظهیر مل به هم سره په استډیو کې وصل شوې دی. ظهیر مل صاحب، که تاسو راته وایي ولې نړیوال یوازې خبرګون ښایي او د طالبانو دغه سي کړني یوازې محکومي څه فکر دوی داسې داسې کوم عملی اقدام باندې لاس نه ده پوره کړی تر اوسه؟
لا عمل شروع کیږي خو هغه چې دی هغه هم دا څرګندونې دي چې رامخته کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ له همدې کسانو یو دی چې ډېر کله یې دا پورسو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې څرګندونې کړي. هغه تازه ویلي چې په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانۍ کېدو راپورونه ورسېدلي دي. پینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی به د بشري حقونو کړکېچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي هر څه ژر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضو نجونو ښځو او خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درېو معترضو ګډونوالو نجونو تایید کړې وه چې طالبانو د دوی د لاریون مخه نیولې، تاوتریخوالی ورسره کړی او یو شمېر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضو کې زینب، انګیزه او زهرا مانګار بیرته خوشي شوي، خو رقیه سایی او یو بله معترضه لا هم د طالبانو په بند کې دي. له تخار هم خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې هلته د پوهنتون تر مخه په راټولو شویو معترضو ښځینه محصلینو اوبه شیندل کېږي او اجازه نه ورکول کېږي چې لاریون وکړي. د رقیه سایی خور شېبه وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له خپلې خور سره اړیکه نیول بند شوي دي او نه پوهېږي چې هغه چیرته ده. هغې ازادي راډیو ته وویل نیول کېدو وړاندې رقیه ورسره په ټلیفون اړیکه نیولې وه او ورته ویلي وو چې ټلیفون یې طالبانو ترې اخیستی او له هغه وروسته یې اړیکه بنده شوه. طالبانو د تېرې سهشنبې په ورځ نجونې پوهنتونونو ته له تومن کړې. هغه پرېکړه چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د غبرګون بدلونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ دا پریکړه نه دی پرانیدونکې بللې. هغه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه دی پرانیدونکې پریکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوره لا هم ډیر ناوخته نه دی.
ډیره زیاته مننه کوم. دا امید زهری مل و چې د بنټ د څرګندونو په اړه یې چې د پانتونونو په اړه یې کړی وي، موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به میوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د اوکراین ولسمشر وایي روسیې ښایي د کرسمس او نوي کال په ورځو کې لا ډېرو بریدونو ته مخه کړي او اوکراینیان دې له ډېره احتیاطه کار واخلي. هغه ویلي دي چې د اوکراین پوځ راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال جګړې ته تیاری نیسي، چې دا به د دوی لپاره ډېر خطرناک وي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی خبرداری ورکړ چې روسیه ښایي د کرسمس او نوي کال د رخصتیو پر مهال بریدونه وکړي. د اوکراینیانو وغوښتل چې په راتلونکو ورځو کې ډېر احتیاط وکړي. زیلنسکی په خپله وینا کې چې تېر ماښام د ویډیو له لارې خپره شوه، دا خبره هم وکړه چې د رخصتیو په وخت ښایي د په وینا روسي ترهګر بیا فعال شي. د اوکراین د پوځ مشرانو په دې وروستیو کې د خپل هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو او د انرژي پر شبکو د مزایلو د نویو بریدونو خبرداری ورکړی او څرګنده کړې ده چې په تور سمندرګي کې پر کروز مزایلو سمباله د جنګي کشتۍ په ګډون د روسیې د سمندري ځواکونو یو جزو تام فعالیت ته ځان چمتو کوي. زیلنسکی د متحدو ایالتونو له سفر وروسته کیف ته له بیرته ستنېدو سره سم پرون د هیواد له پوځي مشرانو سره وکتل او وویل چې پوځ د راتلونکو میاشتو او راتلونکي کال لپاره جګړې ته تیاری نیسي. هغه زیاته کړه چې د دوی هدف نه دی بدل شوی او هغه د خپلې خاورې آزادول دي. زموږ د خلکو خوندیتوب دی. د روسیې له بریدونو وروسته زموږ د هیواد بیا رغونه ده او دا د اوکراین د بریا برخې دي چې موږ ګام په ګام ورنږدې کیږو. په واشنگتن کې د استازو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستوله. تر دې پریکړې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر کې له کانګرس څخه مننه وکړه او ویل کل چې دا ډېره مهمه ده چې د اوکراینیانو په دې مبارزه کې امریکایان له دوی سره دي. زیلنسکی همدارنګه په یو بل ټویټ کې له بایدن څخه مننه وکړه او ویل چې د دې لپاره د ویاړ ځای و چې د هغه هیواد له ولسمشر سره وکتل چې زموږ تر خوا ولاړ دی. هغه ویلي دغه سفر وښوده چې متحده ایالات او اوکراین په ګډه د خیر، ډیموکراسۍ او عدالت په خوا ولاړ دي. د اوکراین په ختیځ کې پرون هم سخت جګړې روانې وې. د روسیې ځواکونو پر دې سربېره چې په باخموت او دیفکا ښارونو توغندوي بریدونه زیات کړي، په ختیځ درې نورو سومي، خارکیف او لوهانسک سیمو کې هم پر پوځي او ملکي ځایونو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین لوی درسیز وویل چې اوکراینی ځواکونو په تېرو 24 ساعتونو کې د روسیې 19 بریدونه په شا تمبولي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو، خو تر یو ځنډ وروسته. ډیپلوماټ خبرونې د پاکستاني طالبانو له لوري د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او د پیلې په کرخو کې لیکي چې د پاکستان کومنډوز واکونو د ډسمبر په شلمه په خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګري ضد په یو مرکز کې چې د ټي ټي پي وسلوالو په کې د دې مرکز یو شمېر چارواکي او امنیتي کسان برمته کړي وو. د ژغورنې په عملیاتو کې د دې ډلې 25 تنه ووژل. د ډیپلوماټ په لیکنه تر دې پیښې څو ورځې مخکې په دې مرکز کې چې په بنو کې پروت دی، د تحریک طالبان پاکستاني ډلې وسلوالو یو شمېر پولیس او نور کسان برمته کړي وو چې د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څنګه په وینا د عملیاتو په نتیجه کې 34 تنه برمته شوي، د يرغملو له منګلو آزاد کړل شول. پر دې مرکز ځانګړو ځواکونو د عملیات وروسته له هغې وکړل چې د خبرونې په لیکنه د دې ډلې ترهګرو له شرط پرته له تسلیمېدو ډډه وکړه. ډیپلوماټ لیکي د پاکستان امنیتي ادارو د دغې پیښې په اړه له افغان طالبانو سره هم چې ویل کېږي له ټي ټي پي سره نږدې اړیکې پالي د مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې پر دې سربیره په دې وروستیو کې په پاکستان کې وروسته له هغو حملو ته زور ورکړی ده چې تېره میاشت یې د پاکستان له حکومت سره شوی اوربند چې په کابل کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه. ډیپلوماټ خبرونې د ټي ټي پي د مشر نورولی مسید هغه څرګندونې هم راخیستې دي چې د دې میاشتې په پیل کې کړې وې او دا خبره چې ګواکې دا ډله په کابل کې د افغان طالبانو د رژیم له ملاتړه برخمنه ده رد کړې. هغه تور چې ډیرو پاکستاني جوګپور چارواکو پورې کړی دی مسید ویلي دوی په پاکستان کې جګړه کوي او د همدې هیواد له خاورې کار اخلي. افغان نارینه محصلین له ټولګوی وزي څو د هغو میرمنو ملاتړ وکړي چې طالبانو هغوی د جنسیت په وجه له زده کړو منې کړي دي. دا د برېټانیا څخه د خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې سره لیک دی. ورځپاڼه وړاندې په مطلب کې لیکي یو شمېر نارینه محصلین له ټولګوی وتلي او د افغانستان د پوهنتونونو ګڼو استادانو د طالبانو د هغه سخت دریز اقدام په اعتراض کې استعفا وکړي چې په تعلیمي موسسو کې خزینه زده کوونکي زده کړو منی کړی دی. د ورځپاڼې په ټوکو که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر د دې وزارت له پریکړې دفاع وکړه او ښځینه زده کوونکي په دې تورنې کړې چې حجاب یې په سمه توګه نه دی رعایت کړی او په ځینو داسو پوهنځیو کې زده کړې کوي چې د افغاني کلتور سره سمون نه لري. اوس په همده هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ د مرکز اسدآباد لارې بندې وي. خلک شکایت لري چې وړه دره کې د ښار آباد آباد شوی ده. اوسنی نفوظ یې په خپل غېږې کې نشي ځایولی، خو د روزګار په لټه کې د کلو او بانډو خلک هم دغې ښار ته مخه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا اسدآباد ښار د لوړو غرونو او د سیندونو په خوا کې په ډېره کم ځمکه آباد دی چې د پراخېدو امکانات یې د ځمکو د کموالي په وجه کم دي. شته ځمکه او کورونه یوازې د دم کلي اوسیدونکو تبسیه نه کوي او په وروستیو کلونو کې یاد ښار ته له کوزي پښتونخوا څخه په سلګونه کورنۍ کډوال راستانه شوي او د امنیت او کار د نشتوالي په وجه بیا له دې زیاتې کورنۍ له لرې پرتو درو او سیمو هم د کار پیدا کولو او آرام ژوند په لټه کې دلته هستوګن شوي دي. د اسدآباد اوسیدونکي سالم احمد راته ویل د ښار تنګوالي او د وګړو زیاتوالي د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي.
هغه وخت سره دغه بازار چې جوړ شوی و نو دغه دوه کلي و، دم کلي او کیراله. نو په هغه وخت سره نفوس چې و ډېر کم و، اوس بیخي نفوس زیات شوی دی. کډوال هم راغلي دي، د دارونه هم خلک راکته شوي دي. د اسدآباد ښار کوچنی دی، د خلکو ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده. د یو چا سره مریض وي نو په اسانۍ سره نشي کولی چې شپخانې ته خپل مریض په وخت باندې ورسوي، ځکه چې د موټرو او د خلکو هغه ګڼه ګوڼه چې ده بیخي زیاته ده.
دلته د دم کلي لوی جماعت سره نږدې په عمومي سړک بشمیره موټرې، ریکشې، لاس ګاډي او نور وسایط نږدې نیم ساعت څخه د لارې خلاصېدو او خپل مقصد ته د رسېدو په هیله ولاړ دي. په دې کې داسې موټرې هم شته چې ناروغان پکې دي خو د لارې خلاصېدو څرک نه لګېږي. د اسدآباد دوه تنه اوسیدونکي حفیظ الله او محمد رفیق:
سړک څنګه دی؟ ګڼه ګڼه زیاته، ګاډي بېخي زیات دي او بس لارې بندې دي. پیاده روغتیا مشکل سره خلک مخ چغان ندی پورې ډېر مشکل دي. دې بلټه لار نه ده، نیمه ګنټه وخت نشي.
ګڼه ګڼه زیاته ده، پیاده رو بند دی که نه نو په دې کې جنگ را ده شي. یا مریض امبولانس کې پروت دی، دا چې هسپتال ته وړی کېږي بلاره کې، بس لا مشکلات ډېر زیات دي عوامو ته. نو روزانه دا قطار ولاړ دی.
دوی له اوسنی حکومت غواړي چې یادې د ښاري ماستر پلان په اساس ښار کې اصلاحات رامنځته کړي، یادې په بل ځای کې نوی ښار آباد کړي او یادې هم حلقوي سړک جوړ کړي چې اوسنی بیروبار ورسره کم شي. چارواکي هم وایي د کونړ د خپل نفوس سربیره د یاد ولایت په مرکز د نورستان د خلکو د تګ راتګ لاره هم ده. نو هم دا لامل دی چې پکې د هرې ورځې په تیرېدو ګڼه ګوڼه زیاتېږي. د دوی په وینا چې ښاروالۍ او اړوند ادارو سره دا خبره شریکه کړي او هغوی ته یې ویلي چې باید د یادې ستونزې حل لپاره لازمي چارې ترسره کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو دا غنه یو خدغه و چې رېړې په بازار کې تقریبا مطلقاً دویم لینې منع کړې دي. هغه رېړې چې کومې د نالۍ په سر باندې ولاړې دي صرف هغه ته اجازه ده، خو بیا هم دغه رش وجود لري. خو دغه د حل لار هغه چې څومره دغه غوښتنه ده همدغه شان زمونږ هم دغه غوښتنه ده د دغه موجوده ادارو نه چې هغه باید بل داسې دویم حلقوي سړک جوړ کړي یا د بازار په شا کې د غره په یخ کې یا چې د سین نه په بل غاړه باندې چې کوم دغه د لریزه موټر دی دا غو دغه رش غ په هغه طرف شي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د سړک او خار له تنګوالي او د ګڼي ګوڼي له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو خارونو کې دغه ستونزه شتون لري او دا مشکل ورسته له هغه لا پسې زیات شو چې په افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره زیاتو کسانو دفتری او رسمي دندې له لاسه ورکړې. هر چا خپلو ځانونو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره کوچني کارونه لکه پرلاسي کراچي او توکي پلورل، رکشاوانی او موټروانی پیل کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تېرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
په دې خبري خبرونه کې زموږ راپورونه او خبرونه دلته پای ته رسیږي. په پای کې به ورشو د محصلینو غږ به واورو چې دوی د پوهنتونونو د بندېدو په اړه څرګند کړی دی.
کندر کې اوتون خبریاله او د شخصي انسټیټیوټونو یو تن محصله. څنګه چې تاسو خبر یاست تېره شپه د لوړ زده کړو وزیر هغه فرمان صادر کړی دی چې وایي باید د نجونې اوناس طبقه تر امرسانی پورې معطله سي او خپل درسونو ته نور ولاړ نه سي، هغه که دولتي وي او که خصوصي پوهنتونونو انسټیټیوټونه. لومړی خو موږ باید د دې دوري وکړو چې په اسلام کې علم مبانه دی بلکې فرض دی. په ښځه او نارینه باندې هغه که هغه دیني علوم وي او که عصري. عصري موږ په دې خاطر کوو ځکه چې ټولنه پرمختګ کوي. نړۍ چې نن ورځ په کوم حالت کې ده، څومره چې پیشرفت کړی دی ټول د تعلیم برکت دی. افغانستان چې څومره پسرفت کړی دی هغه د بې تعلیمۍ نتیجه ده چې زموږ خلکو لومړی خو زړه نه شکوي چې اولادونه یا خاصتاً لوڼې او مکاتبو ته ولېږي، خو اوس چې زموږ خلک پوه سوي دي نړۍ زموږ سره دومره مرسته کړې ده، موږ ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده، اوس بیا طالبان موږ و زده کړو ته نه پرېږدي. په هغه صورت کې چې په اوس وخت کې زموږ په ټولنه کې د طب برخه هغه قابلګي وي نرسینګ وي خپل عمومي طب وي ډېر زیات مهم دي. زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا مېرمنه چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې ته ستا د مېرمنې په بدن کې یو نارینه کس لاس ووي؟ آیا ستا خوښېږي چې ستا مېرمنې ته ستا خور ته ستا لور ته یو نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټر ورته ولاړه اوسي؟ دا اوس په ننګرهار ولایت کې د طب محصلینو د ښځینه ډاکټرانو ډېر زیات کمی دي. په روغتون کې بېخي دوې ډاکټرانې لري ښځینه، نو اوس که چېرې د دوې ډاکټرانې ونه اوسي ستا مېرمنه لنګه سوې ده او هلته نارینه ډاکټر ورته ولاړ اوسي ستا د مېرمنې په بطن باندې لاس وي، تا ته څه احساس لرېږي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونو په اړه بیا هم غور وسي، بیا هم پرېکړه وسي، موږ د مشرانو پرېکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي. خو که چیرې طالبان خپل داسې امورو ته عوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط شي، ځکه چې موږ دلته د تعلیم خوښوونکي یو، نه د جهالت. هیله لرم تر څو د پنجاب د جهالت د دورې څخه او د هغې د امورو څخه د عوامرو څخه ووځي او خپل وطن ته او خپل ولس ته تاسو ډېر ښه توجه وکړي. مننه کور ودان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منیمای تر ورسیدو، په دې برخه کې درته د زهرو کاروانه پروګرام لرو. خطرې وړاندې ورزو خبرونه.